لویه مشوره جرګه پرانیسته د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان یې په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزی نه ګډون ته هم اشاره شوی او د هغه په حواله ویل شوی چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولی شي. په جرګه کې د ولسمشرۍ د 12 کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي، نه عالي رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کېدونکې تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایی آنلاین یونایتد پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لویه غونډه پرانستل شوه. د خبرونه په لیکنه افغان مشران هیله مند دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبرې په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وې. یونایتد پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یوه لانجمنه مسله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي، په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. د رادیوي مجلې نننۍ غني اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړي.
نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي، خو اوس دا نور لوښي دي.
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متي الله روحيال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته ماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکو به هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولي، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا یې هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولي، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نه وي لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. ورسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامون او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی. مگر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو. خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څلک کمی دي، خو اوس دا نور لوښې ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښې نه وو، په دې لوښې نه وو چې دی ټول د زموږ استعمال دې لړیه باندې وو. کوم ګرم دی فارس چې موږ ضرورت لرو کنه ګرمول دی فارس، او اوسپنې لوښې نه وو، او تیګه لوښې جوړو. تیګه لوښې چې جوړو هغه تیګه نه موږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د ښیښه‌یي، اوسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډېر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخ په ځای له وسپنې، سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سیلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجن چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده، او د نورستان داغه استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درخایي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیړنی ته مخه کړې ده.
متن سیړنه بازو کسان ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وي سي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندي وه، او دغه علاقه مندي پر اساس باندې دغه ساحه ته رالم. که څه هم سختوالي به ډیر وي، او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دی چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهم وري ما د هغو سره مشوره وکړل، مالکه چیرې ته څه دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نیستي وه، بل کوم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبر لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثر سره ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوې برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتی اثر دي. او موږ د متن سیړنی په میتودولوژي باندې لږ ډیر خبرې تر دغو دوه کتابو راوسته د متن سیړنی د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوې دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن سیړنی میتودولوژي په باره کې خورا ډیر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خپاره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت څه د کوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بده پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که سل کال مخکې لیکل شوی یا 200 کال مخکې یا 300 کال مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منځ کې 200 کال پخوا یو شاعر یو څلکلی یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریشي، او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کال مخکې د کندهار د منځ یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آګاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1960 کال پورې د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغو اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات تغیر شوي دي، ترکیبات تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر 40 اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یو کامل نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پورې رسوي. دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه وسره کې چې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مگر اوس دا کار دغه سوی دی ځکه ځینو کسانو دا سودا پیش شوی ده چې دا یو اسانه کار دی یو ضرورت یې نشته چې په دې باندې رقبه ورسي مگر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی یو ستونزمن کار دی خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه شکوي بعضې بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري خپل شوق و ذوق ولري نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق په بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خاله ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت تاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالې ته مخ کړې لمړی کده چې په لنډو کې راتوي چې څه به ایسول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راوډانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پښتنه او ډیره مهمه پښتنه ده. زه د ته پونځي د دویم کال محصولم چې یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی اوسې که چیرته یو څوک غواړي چې دا ایمي ژوندۍ واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ماته یو انګیزه راکړه یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جورنالیست خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي یو ټولنه که حق غوښتونکې وي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغیر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې هم درول ویدمه که در ته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلن کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمی دي. او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه، پرته په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، کلروی هم ډېر کمی بلرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده، دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغېز زیات ته نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک دی غینه خبر ونه وسیږي. دغه صحنه سازی تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ دغه هغه تیر شوی حالت تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلې چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علته چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه دومره وخت کما. خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف د سی غیبی ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او د سی حیرانی گما چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګه کې ځینې خبریان لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غ خبریال رڼا دوران غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې څلر، یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونسو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول لخوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري. هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسی لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسی کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي، بل څوک نسی جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، څنګه چې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره، او د جورنالیست د حیثیت لپاره، او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته، او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
زرپاڼه. کوتره. په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنه یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغې کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه مېرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به دته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغې سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاد وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړې عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپیڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنا یې پاکي، سپیڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربېره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لک را ساړه کړل. یوه شیبه بالا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجندانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه ډکړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځیو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده، دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پرېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پریکتا.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتې الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننې برخه کې نظم خودکشي اورو.
ا
نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی و قام ژبه پری شوی، نن بیا دی و قام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پری شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوی، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم له شوی، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تکه سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تکه سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولی دا څنګه، دا ولی دا څنګه، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې ووایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې ووایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې ووایم چرته درنه ځم، نن غواړم چې ووایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدمشي زبلار شم، دا دنیا وا بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولې غلې کیږم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پر سان دی وای چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را تا اوخته، دا څه دی چې ورکیږم ورکیږم او چوپ یم، دا څه دی چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکیږم مړکیږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی،
مرګ هسي بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے اے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام دے
پنڑی کے چتیری گی
آف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
لوروپا تر امریکہ دا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڑی واؤ رہی اوزان خبر کریں